چې په دغه برید کې د امنیت قومندانۍ او د ودانۍ ځینې برخې زیانمنې شوې. تر اوسه د دې حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شنډ کړي او د دوی شل وسله والې وژلې. د دې وزارت لخوا په دوو جلا خبرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. د لغمان چارواکي هم د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تېره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسله والو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونه به هم وضعیت په همدې ډول وي. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. په رومانیا کې پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له واکمن لیبرال ګوند نه مخکې دی. په دې هېواد کې د پرنیو پارلماني ټاکنو نږدې ټولې رایې شمېرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 10% او د سنات باندې 10% رایې خپلې کړې دي. او هغه چنئی فزاری بیړی چې سپوږمۍ ته استول شوی و پرون د دې سیارې له سطح ډبرې راټول کړي او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
مختنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
حجملند ماودی ازادي رادیو د دی ونی د 25 کو په ګردی میز یا اونیز بحث کې مو هر کله کوم په دې هلیم چی خ او جوړ وسی. په امریکا کې د ولسمشر راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړ مراسمو ته ځباندی و میاش پاتې ده. په دې معنا چې څه باندې و میاش وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې چې په امریکا کې اداره درلوده په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي؟ په دې برخه کې راسره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه او حکمت عظیمی صاحب مل دی، همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پانتون استاد هم پاتې شوی دی، دی هم را سره دی. آزاد صاحب تاسو او همدارنګه حکیمی صاحب او بخی عظیمی صاحب دواړو ته هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه به اوسئ او مننه کوو چې په دې بحث کې م راسره برخه واخیسته. عظیمی صاحب، له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو اوږده موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې م امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده، تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه توپیر لري سره، نږدېوالی لري، په کومو برخو کې سره بیلوالی لري؟ مهرباني.
ډېر مننه آن صاحب، سلامون تاسو ته، آزاد صاحب ته او درنو اړوندو کته وړاندې کوم. یو شی مخکې دې نه دی چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم. واضح کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتیا ده چې تغییر خوري. هلته ایجنسیانې دي، پالیسي میکران دي چې هغوی مشخص هېواد مشخص سیمې دپاره څو کلونه ستراتیژي جوړوي، هغه بیا تعقیبېږي. خو د کچيري جو بايدن ته وګورو په 2009 کې چې باراک اوباما افغانستان ته اضافه اسکر راسته ول د دې ډېر طرفدار نو ویلې چې اسکر ځکه ول فائدہ نه کوي او په خپل خبرو کمپاینونو کې هم د دې کلو ویل چې مثلا موږ دوه نیم زره اسکر په افغانستان او په عراق کې ولر کافی دي. دا نو ترامپ هم تر هدا درې اندازې پورې انداز شوی غوښتل، اگر چې ترامپ ډېر رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي و هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول اسکر وباسو. خو زه فکر کوم پنټاګون او د امریکا نړیوال همکاران په ناټو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شوي د افغانستان څخه دي په ډېره جله شکل باندې خپل ټول خلار منځته کوي.
ډیر مننه آزاد صاحب. تاسو نه کم دا پوښتنه وکړو، موږ د دواړو د دغه سیاستوالو خغلی ټرمپ او خغلی بایدن د سیاستونو شاهدان پاتې شوي یو، د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلي. د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومی دریزونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري؟
سلامونه او درنښت. لکه څنګه چې زمي سوي ویل، متحده ایالاتونه یو سیستم دی، اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایدن او د ترامپ په تفاوتونه ته، جو بایدن او ترامپ په شخصي لحاظ هم ډېر تفاوت لري. جو بایدن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري، سیاسي کیریئر لري، ډیپلوماتیک کیریئر لري، دې ته څنګه شپږ ځلې سناتور پاتې سوی دی، د ولسمشر مرستیال پاتې سوی دی. او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي، هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ټرمپ کړي دي له هغو څخه به دی وځي، او هغه توافقونه چې ولسمشر ټرمپ ځنې وتلی دی هغو ته به دی بېرته واچي. په هغه کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله. لازم مشخصا د افغانستان موضوع ته، د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې ستولبرګ د ناټو سرمنشي هم د اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوځیانو د متحده ایالاتونو د پوځیانو وتل او تر هغو چې سوله نه وي تضمین شوې، دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړې توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی. نو زه فکر کوم چې جو بایدن به دغه سي ژر تصمیمونه ونه نیسي، لکه شغلی ټرمپ چې نیولی یا د ټویټونو د لارې، لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلوماټ دی، یو 50 کلنه سیاسي سابقه لري. دیموکراتانو بیا شغلی خلیلزاد څومره دوران دی احضار کړی وو، دا د دیلیا دا توافق پر اساس باندې چې
مننه آزاد صاحب. امدې ترازو وروسته به په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو. عظیمی صاحب، تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپلو خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړله، په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې راهیسې ریپورټونه لرل، داسې پکې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی، که څه هم په څرګندې ښایي داسې نه وي ویلي. دوی پکې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته پکې امتیازونه نه دي ورکړل شوي. دوی په باور باندې طالبان پکې دي عامو په اصطلاح باندې نازول شوي دي. همدارنګه وسلوال طالبان دی دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري، دغه سیاسي بدلون ته. دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې دی جو بایدن بریا اعلان شوه، دوی هیله څرګنده کړه چې خغلی بایدن به دغه توافقاتو ته چې دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي. زما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ټرمپ دغه د سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي، تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې دی اړتیا په خاطر و کنه، هغه خامخا وختل چې اسکر او وباسي او خپل ژمنه چې امریکایانو سره کړی هغه پزای کی.
زه فکر کوم د رئیس جمهور ټرمپ د افغانستان په سولې کې څومره تیز رفتار کړی و او هر څه کنسشن دی کوم طالبان چې په څو غشتل دی بورتور کوله، دا تر ډیره پوری په دې پوری چې ټرمپ خارجي سیاست کې یو بریا ولري، یو د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي، چې ظاهره ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله، انتخابات بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی، هغه دا دی چې
هر هغه څه چې د افغانستان دولت د امتیازات ګڼل شي مذاکرات کې به طالبان سره بحث پر کیږي. هغه امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل، یعنی که د 3000 بندیانو ایله کېدل و که د نسخانۍ ایله کېدل و که د ملا برادر ایله کېدل، نو د هغه ځینې نقاط چې دولت د افغانستان دپاره استفاده کولی شوی خپل قوت دپاره او خپل مثبت دغه دپاره چې مثلا مذاکراتو کې دي یو لوړ لاس ولري، مګر دا امریکا مفت ورکړل طالبانو ته. نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري 6 کې به دی خپل د نوري مراسم ترسره کوي، دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغه تغییر وخوري. حتی د ټرمپ بایلونو سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه و، اګر چې جو بایدن د پاکستان سره یو نوه مثبتې اړیکې تاریخچه لري. نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې دپاره کمی داسې ډېر قوي بدلونونه راولي، خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي، او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي. نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب، د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو، دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو، خو لکه مخکې مې چې وپوښتل، افغان حکومت یا لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندې په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه پرون د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 1000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویان یو بل اضافي غوښتنه بولي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کوم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی. تاسو دغه تړون ته څه ډول ګوري؟ د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري چې د امریکا د ادارې لپاره څومره په کوم هدف دا تړون مخکې ته او د افغانانو لپاره دا څه ډول یو تړون؟
د امریکا د لیدلوري د فبروري د 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رای خپلې کړي چې هغه ونه توانېدل. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیزه چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روان و تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه دغه سره هم په ټکر کې و. د دې تر څنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې و هغه وکړي، یعنې د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماتیک دستګاه نه و. او د دې تر څنګ په دغه تړون کې طالب درې څلور دغه شمادي وي چې هغه شیا هم به نه دښنه وړ وي په ځانګړي توګه د افغان دولت لپاره، په یوه کې ډېر واضح وي چې و چې طالبان پر اخیم کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزې ورکي، پاسپورټونه ورکي یا پناه ورکي چې امریکا او د امریکا متحدین ته ګواښونه دي. دا پاسپورټ ویزې او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې تر څنګ دغه د 15000 بندیانو د خوشي کېدو موضوع چې افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت په تړون کې په توافق کې موجود نه و، حضور یې نه درلودی. اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت هم بحث نه کوو، د یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه و. په ټوله کې دا وسنۍ بل خبره چې په کابل کې امریکایي شهر ظفر دا خبره کړل چې د 1000 بندیانو خوشی کولو موضوع راپورته کړل، طالبان معنا دی د لنډمهاله اوربند لپاره غواړي چې 1000 بندیان نور خوشی شي. افغان دولت هو نه توانېدی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماتیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکی هغه تړونه چې دوارخیز تړونه سره لري دی غو پاسات باندې په 2015 کې مليتي تړون لاس دښته وړي په کې یو ګډ کمیسون باید جوړ شوی وای دا افغان دولت او د امریکایانو د خوا هغه کمیسون په شپږ کلو کې جوړ نه شو نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوري دا چې د افغان حکومت باندې باید فشار راشي او فشار په دې معنی چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دې سره هغه ډیپلوماټیکو عرفونو لمخې لابي وکړي. یعنی ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي او هغه د ټرمپ ادارې له دې ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغه شوقدایي برخوردونه د رئیس جمهور او د افغان د جمهور او د ښاغلي خلیزاد ترمنځ وسول چې هغه په ډېر ډیټیل سره اوم په سړی ولاړ شي مطلق شخصي عقدې ورته ویلی شو.
ډېره زیاته مننه رازو دی دی بحث ته ورستم را شو بخنه غواړم آزاد صاحب. عظیمی صاحب تاسو دی خغلی آزاد سرګندونه واوري دی دا به یو خاطه پریږدو چې افغان حکومت څومره په د خپلو ګټو پر پورته کولو دی هغه په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولو بو او څومره ونتواني دی چې هغه خپل وانډا چې باید وي غواړي هغه غواړي. خو یو شی څرګندې دی ولسمشر دوهم رسیال خغلی دانش په ورستیو کې دی بایجن دی بریا دی اعلان پاک سلمل کې ویلی و چې افغان حکومت هیلمن دی چې هغه په دغه تړون باندې یا د سولې په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. کچیرته دا دی افغان حکومت رسمي وختنه وبولو لخغلی بایدن نه فکر کوي چې آیا هغه په دغه تړون یا لک تر لګه په دغه د سولې کم بهیر کم 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 چوکاټ او باندې باندې چروان دي په دې به غور وکي او آیا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه یې کنه؟ مهرباني.
مزه فکر کوم د جو بایدن د راتک سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه ته کولرم او دا سي فکر کوم چې اتمن به ځینې د غراځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نافه باندې بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي فوجانو د وټولو مسله د کوم ډول وسلر جداسي کته شو غره د ترامپ اخري وختونو کې د داسې کوله چې کسوله د افغانستان سولې مخکې د کنه زی د خپل عسكر استل یعنی د دوه شانې ډیر زیات سره نوول انکریډ ورسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسكر به د سولې سره یو نو راځي او ورکوځي کوم دا به اداره بنډیر به ماسي فکر نه کوم چې امریکا دی نور خپل عسكر د هغه انداز چې د سولې تفاهمنامې د 9 فبراير په مطابق باندې په چونو چټکی استله هغه به په عمومه اندازه تیزی سره دغه کې وباسي. خو په عکس العمل به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خشونت جنگ به ډېر زیات شدت مومي او تاسو موږ تاسو شاهدان یو چې د افغانستان په ګول کور کې حمله ډېر زیات شوي دي. یعنی هغه ولایتو کې بالخصوص حمله زیات شوي دي چې باید د طالبان د هیڅ تفاهمنامې پر اساس باندې حمله ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکاري باندې حملې کوي بې مسؤلیت تر دی. مداغه سي یو حالت کې چې کوم طالبان هم دغه یو مدګي نیولې د چې کچیرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسكر په غونډه چټکتیا نه باسي دوی به بیرته نظامی عملیات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی. دا په دې کې افغانان هم یو ډېر کوي او لوړ قیمت د جګړې لپاره ورکوي او دا ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډیر زیاته مننه خغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایی او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لوری د سولې د خبرو افغان دولت دی. دلته هم ډیره مهمه ده چې د سولې بهیر د اشخاصو افرادو د چا د واک د دوام یا نه دوام د دې تر سویری لاندې را نشي. تاسو پر اتلونکو کې د بایدن تر واک لاندې یا د بایدن د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د دولت لخوانه د سولې په وړاندې دریس ډول ارزوي، د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عمل شي؟
بل شکه چې متایله لاسونه وکړه شغلی بایدن راتونکو اداره بیا خپل پالیسی لري، بهرنی پالیسی لري، په کې د افغانستان لپاره ځانګړي سختونه معلوم دي. مدا چې افغان دولت باید څوکي لبا د مرغ تر وسه پورې، یعنی موږ تاسو دې شایدان چې دوی ورځ وړاندې کړه چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړی غونډه و د غړو یې په کې ځینې کسان ارته پرې نه شول. زه دا نه وایم چې باید پریښول شوی وای یا نه وای پریښول شوی، یعنی دلته هماهنګي یا همغږي نشته. په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته، او په کې حکومت وې شته صح مون اسوله د ټاغلي ډاکټر عبد الله کابینه مجلول یې چې الله ستر وزیرانو د ولسی جرګې څخه اعتماد رائے هم واخیستل، یعنی حکومت 15 سره شریک دی. دلته همغږي نشته، حتی په حکومت کې دننه همغږي نشته. کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ، د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوی ده، چې هغه د اټرمن ستونزې بیا تر دې پرې د پوري وی چې شغله عبدالله پاکستان د سفارت کوي او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنوي کې په تمسخر دا سفر نشي، دا په دې معنا چې سبا هم نشي کولای د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري، خپل پالیسی بلري. اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو، د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده، په ځانګړې توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بے خوندګي په دې کې. یو بل مسله دا ده چې په بهرني هیوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماټیک ارزونه دي، سفیران دي، هغه د بیلابیلو اشخاصو خلک دي، په یو باندې بیلابیل اشخاص نفوذ لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان دی وي، که هندوستان دی وي، که ترکیه دی وي، مدني آسیا دی وي، که د هر چا وي، یا د عمران خان راتګ په افغانستان دی وي، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نشي کولی تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، او دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي. نو د دغه شیانو نشتون ممکن
دغه شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه، فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسایل مهم وي، او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بل شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي، ته هغه ټول مرستو باندې اغیز کوي چې د جنیو کانفرنس کې مشروط مرستې د افغانستان سره اعلان شوې. په ټوله کې ویلي شو چې دا مسایل به متحده ایالاتونو د پاره یا د راتلونکي حکومت د پاره، د امریکا د راتلونکي حکومت د پاره ډېر مهم، ځکه وی چې دلته تر څو پس دلته نوي همدغه شی به اعلامیې خپرېږي، او یوازې به د طالبانو د لوري خبرې کېږي، د کانونو طالبانو د لوري خبرې کېږي، لکه نن چې د وزرو بندیانو خبره کړې ده.
آزاد صاحب مننه،
اما دا مسؤلیت زیاده نه لري.
مننه تاسو ته بیا هم راځو. اعظم صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندې امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریځ به مخې ته راوړي. اول له دې سره څومره موافق یې؟ یو عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندې د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې پایلې ته رسېدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي، او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري، خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نوره ستونزه نه لرو. نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو دا اوس ادارې نه داسې یو نظر شته، او دا چې په راتلونکي کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري کنه؟
آن صاحب، داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافعو دپاره یو راتلونکی همکار پاتې شي، چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان به ورته عملي کوي، او دوی به د نظام په لاس کې نور کول کېږي، طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړېږي، او دا امریکا یو همکار به وي. او دا تقریبا د طالبانو ثابت کړ چې مثلا په امریکایانو باندې عمل نه کوي د فبرورۍ څخه تر اوسه پورې دا نو طالبان هم ډېر یعنی دې ته دغه نه دي چې دا نه وردی چې د طالبان د پښتون امریکا لپاره یو نو همکار پاتې شي چې هغه دې د دې ګټې دې په دې سیمه کې مخته یوسي. او خو سوال دا دی چې په طالبان باندې څومره باور کوي کېدلای شي په خپل دغه وعده کې او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي. زه فکر کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباهونه کې هغه دا وي چې طالبانو په وعدو باندې باور که تاسو وګورئ طالبانو چې د فبروري د نیوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعدې کړې دي هغه ټول نه دي عملي کړي. یعنی هغه ځینې په خبرو کې وي فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي یو دا. او تر ټولو مهمه دا ده چې که تاسو طالبانو کې وګورئ دي ویشل شوي دي افراد په کښې کې مختلف ډلې شته د مختلفې ایدیالوژۍ اشخاص په کښې کې شته چې هغوی د جنګ ادامه غواړي. هغوی د خارجي جنګیالیو سره ډېرې قوي اړیکې لري د پسیمه کې د مختلفو وادونو سره د هغې حمایت لري د جنګ ادامې دپاره.
نو د تاسو فکر باندې عظیمي صاحب د سلنډ ځوابونه کراکې وخت هم کم شوی د تاسو فکر باندې د ټرمپ اداره کې دغه شیان تر یو حده پورې داسې انتقادونه و چې له پامه غورځول کېږي مثلا طالبان تاوتریخوالی زیاتوي دوی که څه هم ورنه غواړي چې تاوتریخوالی د کم کې جدي نه نیسي د القاعده سره په ځینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ رپورټونه ملګرو ملتونو نورو خپاره کړي دي تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوي. فکر کوي چې د بایډن په واکمنۍ کې به دا مسایل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي؟
زه فکر کوم اکلن توجه ورته وسي چون چې د شمور ټرمپ هغه وخت کمپاین ته مادګي نیولو د افغانستان مسله یا جنګ یا چې څومره افغانان وژل کېږي دا ورته ډېره مهمه نه وه یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه وه. زه فکر کوم دې ته به توجه وسي خو یو شی چې موږ ته به کور دننه پکار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو که هغه د طالبانو سره وي که د امریکایانو سره مخامخ شي نو ځینې غواړو یا هغوی غواړو چې زموږ فکر ته قانع کړو. زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډېر زیات مهم دی هغه د افغانستان دولت دا استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کړي او یو یو ویشلی کور ونه اوسېږي او په یو یو متحد جبهه جوړه کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وښیو چې موږ
مننه. ښاغلی آزاد کلن جواب راکوي د سولې دغه اوس چې کوم بهیر دی دا اوس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه ده دا تر ډیره د ولسمشر ټرمپ ابتکار بلل کیدلی شي چې د هغه په ټینګار او راپایل شو او تر ډیره پورې عملي کوونکي او شکل ورکوونکي یې افغاني الاصل امریکایي زلمی خلیلزاد. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې د دې پروسې پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلې. اوس د ده د دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي. زیاترو رسنیو ویلي دي چې ښایي د ټرمپ د ادارې له دې لوړ پولي ډیپلومات سره د بایډن په اداره کې هم همکاري دوام ولري. ځینو بیا ویلي چې نه کېدای شي نور تصمیمونه ونیسي. تاسو خپل اټکل راته ووایئ، تاسو څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې مؤثر و او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار دوام وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد کار دې په همدغه برخه کې دوام وکړي او نه هم مسؤلیت. د مسؤلیت په دې معنی چې د ښاغلي خلیلزاد څخه لیده کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغیرات لرل د نوموړي په موقف کې. نو په ټوله کې ویلی شو چې دلته یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي، یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره ستونزې لري، ټول حکومت لري، حتی د امنیت د شورا سلاحکار هغه خبرې زموږ په یاري چې په واشنګټن کې وکړې ده په حقله باندې. او په ټوله کې بیا د ډیموکراتانو د خوا د احضارېدل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر راوستل چې هغه توافق چې پاتې ویشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی و هغه تسلیمي ده، توافق نه دی. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیلزاد وتوانېږي چې همدغه مسؤلیت چې دی پر مخ بیایي همدغه دی بوجي. ممکن د جو بایډن په اداره کې په دې برخه کې د یو مشاور په صفت باندې دی پاتې شي یا ځینې معلومات چې دی لري یا ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې ده جوړې کړي دي هغه ورسره شریکې کړي. په ټوله کې نه، دا مسؤلیت به درته ورنه کول شي نور.
ډیر زیاته مننه کوو د باور ځواک غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او همدارنګ په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرسیال حکمت عظیمی له تاسو دواړو څخه دوستانو د زموږ ونیز 15 دقیقې باسو په همدې ځای د بحث پای ته رسو سوشي به ورسته زما بل همکار سلطان سرور در سره په بل خبرونه کې ملتیا کوي.